د مشال ریډیو اوردونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا خبری ګړی ده، هیله ده چې تر اخره پورې را سره واوري. بیلابیل رپورټونه مو درته راوړي دي، خو لومړی د دې وخت خبرونه اورو. د پاکستان پوز وای چې په تیر یو هفته کې د خبر په تیرا کې عملیات کړی دی او ګڼ وسلوالي وژلې دي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وژل شوي ملي جمهوریت غورځنګ د ځای مخکخ عمر شیرانی جنازه شوې ده او خلک له حکومت ته غواړي چې دغه قاتلین دې گرفتار شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبرداری ورکړی دی چې په راتلونکو دوه ورځو کې نور بارانونه او سیلابونه زیان اړولی شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز دا کوي چې د اگست له شلمې راهیسې د خیبر په تیرا سیمه کې 25 مشکوک وسلوال وژلې دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې د اگست په 20مه یعنی نن په یو بیان کې وویل چې دا عملیات د لشکر اسلام او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو پر ضد شوي دي. د پوز په خبره د نخود په محلې څلور سرتیري هم وژل شوي. تر اوسه پورې دغو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په آزاد ډول د پوز د دعوې تصدیق کېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو یوې څېړنیزې غیر سرکاري ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل پرونی رپورټ کې ویلي چې د تیر کال په نسبت دا کال په پاکستان کې د ترهګرو له حملو د مرګ ژوبلې شمیر یو فیصد زیات شوی دی. د ادارې زیاته کړې چې تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. د خبر پختونخوا پر ډیر اسماعیل خان کې شیرانی قام پر حکومت غږ کړی چې دغه تا پرون د وژل شوي یو ځوان او د ملي جمهوری غورځنګ د ځایي مخکخ عمر شیرانی قاتلین دي ژر تر ژره گرفتار کړي. د شیرانی قام یو مشر مولانا اسلام شیرانی د اګست په 20مه د عمر شیرانی تر جنازي وروسته مشال ریډیو ته وویل چې که بریدګر ونه نیول شي مظاهره به پیل کړي.
دا فیصله او دا مطالبه کړې ده له حکومت څخه چې زر تر زر د قاتلان ښکاره کړي او گرفتار دي چې هغو ته د سزا ورسي او عمر شیرانی ته د انصاف ملاو شي. ګناه مړ دی، دا زموږ د ټول قوم شهید دی. تېر ګناه یې دا و چې د قوم دپاره بې دامن او د سودې غږ کوه، په دې وجه خلکو له مخېره ده.
د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې عمر شیرانی پرون مازګر په درابڼ کې په ډزو وژل شوی دی. پولیسو د تیرو داسې پیښو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې روانې دي او د قاتلینو د نیولو کوشش کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی وایي په بلوچستان کې د نامنۍ تر زیاتېدو وروسته یې پرېکړه کړې چې هلته د وسلوالو مخنیوي لپاره ټینګ عملي ګامونه واخلي. البته نوموړی د اګست په 20مه په خبري غونډه کې واضح کړه چې نوي عملیات نه پیلوي. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د اګست په 25مه او 26مه په بریدونو کې 30 کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د بلوچستان د حکومت وایند شاهد رند پرون مشال ریډیو ته وویل چې په موساخیل کې 30، په قلات کې 8، په بولان کې 6 کسان وژل شوي دي. د هغه په وینا د موساخیل د پیښې زیاتره متاثرین د پنجاب صوبې دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې پرون د اګست په 26مه په یو بیان کې دعوا وکړه چې په بلوچستان کې په دغه وروستیو پیښو کې 10 پوځیان او 4 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي او تر 40 زیات وسلوال یې وژلې دي. بلخوا بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي یا بیلې په یو بیان کې د دې بریدونو ذمواري منلې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت بارانونه سیلابونه راتللی شي او خلکو ته زیانونه اړولی شي. د هوا پیژندنې د ادارې او همدار از د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ډیر باران او سیلاب راوتلو یره ده. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د خپل سفر په اړه د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په ټلیفون خبرې کړي. وایټ هاوس یې سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو مشرانو ترمنځ دا خبرې پرون د اګست په 26 شوي او زیاتوي دوی د هغو ټولو هیوادونو هرکلی کوي چې له دوی سره پر اوکراین د روسیې د یرغل ختمولو په اړه د کیف نظر شریکوي. وزیر اعظم مودی د اګست په 23 د اوکراین له پلازمېنې کیف څخه لیدنه وکړه او هلته یې له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړلې او ویې ویلې چې د سوله ییز حل په تلاش کې دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم دا اوس موږ اورېدلې شي. په دې خبري غړي کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د اسلام آباد یو څېړنیز غیر سرکاري اداره وایي چې د دوی د راټول کړو شمیرو تر مخه د تیر کال په نسبت دا کال په پاکستان کې د وسلوالو حمله زیاتې شوې دي. د دې وجه څه ده؟
دی وخت کې ریاست یو قسم لا کمپرومایز دی یا د خلکو نه د ترهګرو نه یریږي.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د ملي جمهوریت غورځنګ یو مخکخ په ډیر اسماعیل خان کې وجل شوی عمر شیرانی یو ځوان وو چې د سولې په اړه خبرې کولې او د دې ګوند مشران وو چې لامدی وجي وجل شوی.
عمر شیرانی یو ځوان تعلیم یافته پښتون هغه ایشو چې ټول چې کوم باندې غټ غټ لیډران خبره نشي کولی هغه د خپل خاورې د حق خبره کوله.
په بجوړ کې یو 50 کلن دښمنی په جرګه ختمه شوې ده. یو قومي مشر وایي چې ټول مسائل باید د خبرو اترو له لارې حل شي.
قبایلی جګړې دي، د ځمکو لانجې دي، نورې دښمنۍ او ترپګنې دي، د دې د ټولو نه لوی مؤثر حل دار چې موږ جرګې له لارې ورکو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته راسره اوسه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا اوریدل شی او د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم موږ موجود یو. په اسلام آباد کې وی څېړنیز ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د تیر کال په نسبت دا کال په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او د دغه ادارې چې یو غیر سرکاري اداره ده په وینا ځینې ځایونو کې هدفي بریدونه کیږي، په ځینو ځایونو کې خلک تښتول کیږي او په ځینو ځایونو کې همداراز ځانمرګي بریدونه کیږي چې له وجې خلک پریشان دي. نامنی په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې تر ټولو ډیره یاد شوې د وسلوالو په هدفي بریدونو به می چاودنو او ځانمرګي حمله په نخټو کې ګڼ امنیتي ځواکونه ولسی خلک وژل شوې دي. ګڼو پښتنو د امن لپاره خپل احتجاجونو ته دوام ورکړ او په بیلابیلو ځایونو وختونو کې جرګې او غونډې کړې دي. د پاکستان حکومت او پوز عزم استحکام عملیات اعلان کړیا وای کوشش کوي چې امن پرځای کړي. په دې اړه عظمت علي شاه رپورت لري.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز وای چې په ملک کې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې د سیواوالي لوجې د تیر کال په نسبت سخت کال د مرګ جوبلې پښمیرو کې یو 80% زیاتوالی راغلی. ادارې په خپل یو تازه راپور کې وایي چې د جولای په میاش کې یو کم اتیا وسلوال بریدونه شوي چې پکې یو 100 کسان مړه او لاویاو زیات جوبل شوي دي. د پی آی سی ایس ایس مشر عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال د جولای په میاش کې د وسلوالو په بریدونو کې 14% او د بریدونو نه په مرګ جوبل کې 80% زیاتوالی راغلی.
2015 سے خو په کال 2000 کې د تحریک طالبان پاکستان وړې وړې ډلې یو ځای شوې چې پکې جماعت الاحرار، حزب الاحرار او نورې وړې ډلې واپس په ټي ټي پی کې شامل شوې، کوم چې تقریبا 13 ډلې دي. د هغې له وجې د وسلوالو په بریدونو کې سیواواله راغله. خو چې کله کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو واک رالو نو د هغې وروسته په وسلوالو بریدونو کې نور هم اضافه وشوه.
د خیبر پختونخوا ترګرې ضد ادارې په جولای کې رسنو سره شریک کړي خپل یو راپور کې وایي چې روان کال په ډومبیش په ګمیاشتو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو سل سلیریش وسلوال وجلي، درې سوه او دوه وسلوال یې گرفتار کړي او پنځه پنځوس وسلوال بریدونه یې ناکام کړي. اداره زیاتوي چې د وسلوالو په دوه سوه او درې اویا بریدونو کې یو سل اتلس د پولیس کارکوونکي وجلي شوي دي. په مردان کې خبریال حق نواز مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو بریدونو د مخنیوي حل په مذاکراتو کې دي
او د دې مسلې حل به اله راځي د تر هغه لرې د پیښو مخنیوي لپاره چې یو خو ټیک ته په پاکستان کې دننه سیاسي یا فوجي حل تر اوسه پورې سیاسي حل خدا شه مخې ته نه راځي، ځکه چې یو پیر مذاکرات شو او هغه د ناکامۍ سره مخ شوې دي او د هغې نه پس بیا د ترهګرۍ پیښې نور هم زیاتې شوې دي. فوجي مسله چې کوم ده پاکستان داخله یا د دننه مسله ده، خو بل اړخ ته د افغانستان سره د دې تعلقات او اثرات هم مطلب روز تر روزه پاکې بندا کیږي. نو په کار دره چې داسې مشترکه یو کمیشن جوړ کړي چې د خبرو اترو د لارې دغه مسلې خپل منځ کې او آیا افغان طالبانو ته څه مشکلات دي، ولې اخیره دینه لاس نه اخلي. په شلو کالو کې د ناټو او د امریکې پر ضد چې کوم جنگ کېدو په هغه کې یو ځای وو او په افغانستان کې به دي خپل عملیات کول، نو هغه تم ډېر مشکلات دي. بلخوا په دې سیمه کې د داعش وجود دی، په افغانستان کې، په پاکستان کې دغه یو خطر دی. کچره افغان طالبان پاکستان ته، پاکستانی طالبان ته لاس ورچی، نو به دې کې څه ډلې ټولې خو نشم ویلي، خو څه خلک داسې شته چې دغه جوکاو حق واتلی شي داعش طرف ته، نو دغه هم یو خطر دی.
په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عام ولس او سرکاري افسران په نخښه کېږي، خو حکومت یې پر ضد کرا کوششونه نه کوي چې لوجه په حکومت عام ولس ادبار ختمیږي.
خلک د ریاست نه یریږي، ریاست د خلکو نه یریږي. نو د بد مرغه د بلوچستان دا پیخه او ورپسې د خیبر پختونخوا دا پیخه دا خودنه کوي چې دی وخت کې ریاست یو قسم لا کمپرومایزډ دی یا د خلکو نه دغه ترهګرو نه یریږي. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره د بلوچستان زیاتره سیمې هم تقریبا داسې دي چرته چې د حکومتي ادارو عملداری ډیره کمزورې ده.
د پاکستان حکومت د جون په 28 د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. حکومت او فوج دریز لري چې دا نام نه ختمول لپاره هغه عملیات اړین دي، خو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر ضد احتجاجونه شوي دي او ځینې سیاسي ګوندونه هم مخالفت کړي. عزم تریشا، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کاله کې لري ال شوي، نو په میاش کې او په دوه کې او په څلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریضه به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق دین کی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سدا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل، په ډیر اسماعیل خان کې د ملي جمهوریت غورځنګ او سیاستوال عمر شیرانی جنازه وشو، لاغه پرون په هدفي برید کې وجل شو. په تر جنازې وروسته او داغه د تدفین وروسته د شیرانی قام مشرانو ویل چې پر حکومت غږ کوي چې د عمر شیرانی قاتلین گرفتار کړي او امنیت په ځای کې دا به داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې په بیلابیلو سیمو کې ناامنی ډیره شوې ده او ځای ځای هدفي بریدونه کیږي. د عمر شیرانی د تدفین او د خلکو د غوښتنو په اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د ملي جمهوری غورځنګ ګوند وژل شوی غړی عمر شیرانی نن د اګست په 28 د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمک شیخ خوبره ته سپورل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رازنده سیمې مشر نذیر اغوان د عمر شیرانی جنوزیل مینس په براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
نن مو دا عمر شیرانی چې کم پارون په درابن کې شهید کړل شوی و، په 12 بجې مو د هغه جنازه وکوله او 1:30 بجې تم خاورو ته وسپاره. په دې جنازه کې د پښتونخوا وطن د بیلابیلو علاقو څخه ډیر په ګڼ تعداد سره خلک راغلي وو، چې په دې کې د NDM چیرمین محسن داوړ شرکت کړی و، ورسره د سینور څوري هم د خیبر پښتونخوا کابینه وه، هغه ټوله ورسره راغلي وه. د کم سي د شیرانی قبیلې ولس وه، او کم سي د دګوند وه، دغه سي د پی ټی ایم مرګري سو، دا د کم ځوانانو د غازم کړی دی چې د عمر کم لیار وه، عمر کم د امن لپاره کردار وه. ان شاء الله موږ ټول ځوانان به په دې لیار باندې د په قدم باندې ځو.
د درازنده سیمې یو بل مشر مولانا اسلام شیرانی د عمر شیرانی وژلې پیشه په براکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وجاګه دا.
عمر شیرانی هم سره تعلق لاره، درازنده یو ځوان تکړه آرټیم اکټیو د کوم خدمت کې، نو د کوم په هر درجه کې هر مرحله کې بده شریک او فعال کردار دی. د دې وزن اسکار شوی دی، د ځل دې سره او زموږ په اړه کې د پارا دې له لوبه نقصان کړ. عمر شیرانی ځوان سړی و، ډېر کار سړی، تاسو دې دا عادت قبول کړئ او دا کار وکړئ. د جنتن واسطه
موږ دا فیصله او دا مطالبه کړې ده لوګ مزه خاصه زر تر زر د قاتلان ښکارا کوي او ګرفتار دي او غوته ده سزا ورته. عمر شیرانی ته د انصاف ملاوي بي ګناه مړ دي، تاسو د ټول قوم شهید دي، تیر ګناه یې دا اوسې د کوم د پاره په امن او د سودې راخا دي وجه خلګو مخیره ده.
د ډېر اسماعیل خان درابن سیمه پولیسو ډي اس پي شریف الله ویایي چې د عمر شیرانی وژنې پېښې اف آی آر د ترهګری مخنیوي ادارې سی ټی ډی د نامعلوم کسانو په خلاف درج کړای دی او د پېښې پلاټنې یې شروع کړې دي. د ملي جمهوری غورځنګ ګوند غړی عمر شیرانی د دریم په 13 ورځ د ډېره اسماعیل خان درابن سیمه کښې ناپېژندلې وسلهولې په ډزو وژلی وه، او په عمر شیرانی بنې د برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امداو زموږ خبرونه او د اشتیاق مسید رپورٹ مو د عمر شیرانی په اړه واورید. پام دې موضوع کې به پاتې شو. د ملي جمهوری غورځنګ د خیبر پختونخوا صوبایي ارګنایزنګ کمیټه مشر بشرا گوهر مرکب وارو، هغه وایي چې عمر شیرانی د دوی ګوند یو ځوان سیاستوال و چې همیشه د خپلې سیمې لپاره د امن خبره کوله، او پر امنیتي ځواکونو باندې دا تنقید کاوه چې دوی ولې نشي کولای چې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې امن قائم کړي. بشرا گوهر دا هم ویلي چې هغه ته عمر شیرانی ویلي وو، بلکې عمر شیرانی په سوشل میډیا باندې هم لیکلی وو، او مشال ریډیو سره په خبرو کې هم هغه په بیلابیلو وختونو کې ویلي وو چې نوموړي ته ګواښونه کیږي او د پولیسو سره هم دا اخطارونه او ګواښونه شریک کړي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له بشرا گوهر سره مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د عمر شیرانی مرګ د پښتنو ځوانانو لپاره څومره لویه ضایعه ده.
عمر شیرانی یو ځوان تعلیم یافته پښتون، هغه ایشو چې ټول چې کوم باندې غټ غټ لیډران خبره نشي کولی، هغه د خپلې خاورې د حق خبره کوله، او چې څومره زیات طالبان دهشتګرد راغلي دي او هغه یې په دې علاقو کې خوار کړي دي، د هغې نشاندهي کوله. د پښتنو د ژوند سره تړلې خبرې دي. هغه ته تھریټس وو، هغه تھریټس موږ سره هم شیر کړي وو، پولیس کې باقاعده کمپلینټ هم دایر کړی وو، ریاستي ادارو په هغې کمپلینټ باندې کار پزای، هغه ته لکه یو نوټس ورکړه چې ستا ژوند ته خطره ده. نو هغه ته خو پته وه چې هغه ژوند ته خطره ده، ځکه خو پولیس ته لاړه.
مطلب چې ګوند او عمر شیرانی پولیس یا حکومت خبر کړی و خو هغه ته تحفظ ملاو نه شو؟
بالکل خبر کړی و او کمپلینټ دایر کړی و چې هر ځل هغه ته به تھریټ ملاوېده نو هغه به هغه کمپلینټ هم پولیس ته ورکو. پولیس او د سیکیورټی فورسز کار دا دی چې دا مونږ یې ساتون دی، کار دا دی چې هغوی به بیا کمپلین باندې کار کوي. هغه کار دا نه دی چې خپله ذمواری به بیا ترانسفر کړي هغه کس ته چې چاته تھریټ.
دا سلسله روانه ده، روزانه دلته هدفي وژنې، دغه ډی خان بنو وزیرستانونو په دې کې ډیر ځوانان چې کم دي د وسلوالو لخوا ووژل شول. وخت په وخت ستاسو ګوند او داسې نور چې کم مختلف تنظیمونه دي، ګوندونه دي، دا غږ پورته کوي. نو دا سلسله لا هم دوامداره ده، پرلتونه هم روان دي. څه ګڼئ چې دا ځوانان څومره نور په خطره کې دي بیا داسې ځوانان چې غږ پورته کوي؟
دی وخت خو هر پختون ته خطره ده، او هغه پختون ته چې څوک د امن خبره کوي او وایي چې دا د طالبانو دا پروجیکټ ختم شي او دې لپاره ټول پښتانه راوچت شوي دي او هغوی پاسونونه کوي چې مونږ نور په خپل د خاورې باندې دا جنګونه او دا دغه نه غواړو. هغوی ټارګټ کوي هغه خلک چې کوم پوه دي، زمونږ ځوانان دي، اسلام آباد نه اړو غږ نه اوچتېږي چې بھائی دا پښتونخوا کې چې دا کوم کیسه روانه ده هر ورځ زمونږ ځوانان قتل کیږي. نو په دې باندې یو ایمرجنسی میټنګ وکړي. اسلام آباد خو په خپل کیسو کې د تخت لاهور په کیسو کې نو د پښتونخوا حکومت چرته دی. نن د پښتنو په خاورې باندې یو بل جنگ تیارې روان دی. نشاندهي ډېرو
سوال دا پورته کیږي چې حکومت او فوج هم په وار وار دعوی کوي چې دوی د وسلوالو خلاف چې کم دي کاروایي توندې کړي دي او هدفي عملیات هم روان دي، خو کبل خو دغه نامنی ورځ تر بل زیاتیږي او د ځوانان وژل کیږي، بیا چې څوک غږ پورته کوي هغه خوله بندولی شي، نو بیا دین خلاصون څه دی؟ تاسو څه ګڼئ باید څه وکړي دغه خلک؟
مسله په اسلام آباد او پنډای کې ده، او دا دی چې کوم وای چې مونږ دهشتګردو خلاف اپریشنونه کوو او دغه کوو، نو دا د چا خلاف روان دي؟ ګورئ چې څو پورې دا ګوډ بیډ طالبانو کې سره روانې او دا پالیسی نه ختمیږي. مونږ خو لا اوسه پورې پوه نه شو دا اپریشنونه د چا خلاف روان دي. نو دا پالیسیانې به بدلیږي، دا مسله به اسلام آباد او پنډی کې سیټل کیږي.
اوریدونکو تاسو د بشرا گوهر خبرې اوریدې، غو د ملي جمهوریت غورزنګ د خبر پښتونخوا صوبایي ارګنایزنګ کمیټې مشره ده، او نوموړي سره زموږ همکار عمر دراز وزیر مرکه کړې وه. موضوع یې لکه څنګه که تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدي، موضوع دا و چې عمر شیرانی چې د دغه ګوند ملي جمهوریت غورزنګ ګوند یو مخکخه ځوان سیاستوال و، هغه پرون په ډیر اسماعیل خان کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. په دې اړه باندې بشرا گوهر خبرې کولې او هغه تور پورې کړ چې سره له دې چې عمر شیرانی پولیس سره خپل مسائل شریک کړي وو او ورته ویلي وو چې دته ګواښونه کیږي، خو بیا هم پولیسو څه ونه کړل. بشرا گوهر په خپلو خبرو کې دا تور هم پورې کړ چې د پاکستان ریاست د وسلوالو ترمنځ چې د توپیر پالي ښه او بد پکې ګوري، له همدې وجې نه بې امني روانه ده او امن نه راځي. خو د پاکستان حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی د وسلوالو په منځ کې ښه او بد نه ویني او د ټولو پر ضد یو شان عملیات کوي. په همدې حال کې شیرانی قام حکومت ته خبرداری ورکړه چې که د عمر شیرانی قاتلین ونه نیول شي دوی به مظاهرې پیل کړي. تر اوسه پورې چا د هغه د وژنې مسؤلیت یا ذمواري نه ده اخیستې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی، مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ، او د یوټیوب په اړه من لکه څنګه چې تاسو واوریدل تاسو کوي شئ چې هلته ورشئ او د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې وګورئ. په دې کې خبری ویډیوګانې هم شته او تفریحي ویډیوګانې هم پکې شته. دا اوس چې کوم یو ویډیو ډیره کتل شوې دا غدا ده چې پرون چې په بلوچستان کې کومې حمله وشوې دا غیر روسي صورتحال څه دی او څومره نقصان یې کړی دی. د بلوچستان په اړه باندې د بلوچستان وزیر اعلی خبرداری ورکړی دی چې هغه وسلوالو سره دوی خبرې نه کول غواړي چې پر امنیتي ځواکونو باندې حملې جاری ساتلی دي او د حکومت ریټ یا واک نه مني. په دې اړه باندې د ایوب ترین رپورټر.
د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تیر مازګر په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت ویل چې کوم خلګو لاس د بیګنا انسانانو په وینو کې ککړ دي، دا غو سره به حکومت څه ډول د روغې جوړې خبره وکړي.
یہ جو دہشت گردی ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ کل رات کو انہوں
حکومت ارنګری دا او د دې کوم تفصیلات دي، هغه دا چې تیر شپه دوی په بیلابیلو ځایو بریدونه وکړل او په هغه کې تقریبا اته درس معصومه او بے گناہ خلق شهیدان کړل. د قانون لاندې به دوی ته سخت سزاګانې ورکول سي او حکومت به په دوی پسې ځي، ځکه چې دا وخت هم د وسلوالو په ضد عملیات روان دي او تر دم ګړی پورې یو شل وسلوال وژلي دي. بلبلو ته د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لورې په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د اګست په 15 او 16 منځنۍ شپه د ترګري چکو پیشی دا بلوچستان په مسخیر کلات او بیلا کې سوی دی چې لامل د امنیتی ادارو د څلورو عسکرو په ګډون د دې خاورې څوارلس ځوانان په امت او په ځوانمردۍ سره د ترګرو ضد جنګ کې خپل ژوند لاسه ورکړی دی. پیار له لورې په خپور سوي یو بیان کې زیاته سوې ده چې د وسلوالو په ضد دا عملیات اوس هم روان دي. د یادونې وړ ده چې د پرونیو ورځې د پیښو وروسته د بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمي لخوا په یو بیان کې ویل سوي وو چې د صوبې ټولې لویې لارې نه یوازې د دوی تر ولکې لاندې دي، بلکې د اګست په 15 او 16 منځنۍ شپه د صوبې په بیلابیلو برخو کې د رامنځته شوو پیښو شمواري هم قبله کړې ده. دلته په پوری خبره دا هم ده چې د اګست 16 نیټه هر کال د بلوچ سردار نواب اکبر خان بوکچی د تلین په توګه لمانځل کیږي، ځکه چې نوموړی په کال 2006 کې هم په دغه ورځ د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې د ډېره بوکچی او کولو ضلع په منځنۍ سیمه تر تانه کې د امنیتي سرتیرو سره د چارواکو په خبره په یوه نښته کې وژل شوی وو، چې له امله د کارپوهانو په خبره د صوبې د امنیت ترینګل
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 پیته کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شئ. دغه سپی چې تاسو ته ذکر وشو په دې باندې زموږ خبرونه تاسو واوري او کوي نشئ اوریدلې موږ ته خبر راکړئ. په ژوندیو خبرونو کې راته ووایه چې ساسو په ځای کې په کومو ځایونو کې خبرونه صحیح نه اوریدل کیږي. ځینې اوریدونکي موږ ته وایي چې په میډیم ویوز باندې یا په شارټ ویوز باندې د دوی په سیمه کې خبرونه نه اوریدل کیږي. بیا موږ کوشش کوو چې هغه مسله دلته حل کو خپل تخنیکی همکاران ته انجنیران ته وایو هغه مسله حل شي. پر دې علاوه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوس د خبرونې نیمه کې یو راځي د خبرونو لنډیز وورو. د پاکستان پوځ دا کړی چې د اګست له شلمې راهیسې د خیبر په تیرا کې 15 مشکوک وسلوال وژلې دي. د پوځ د امریکو څنګه د اګست په 20مه په یو بیان کې وویل چې د عملیات د لشکر اسلام او جماعت الاحرار وسلوالې ډلې پر ضد شوي چې څلور سرتیری هم پکې وژل شوي دي. تر اوسه پورې دغه ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په آزاد ډول د پوځ د دعوی تصدیق کېدلی شي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې شیرانی قام پر حکومت غږ کړی چې دغلته پرون د وژل شوي یو ځوان او د ملي جمهوري غورځنګ د ځایي مخکښ عمر شیرانی قاتلین دې ژر تر ژره گرفتار کړل شي. د شیرانی قام یو مشر مولانا اسلام شیرانی د اګست په 20مه د عمر شیرانی تر جنازې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې که بریدګر ونه نیول شي مظاهرې به پیل کړي. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي عمر شیرانی پرون مازګر په درابند کې وسلوالو په ډزو وژلې. پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې روان دي او کوشش کوي چې قاتلین ونیسي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی وایي په بلوچستان کې د ناامنۍ او تر زیاتېدو وروسته یې پرېکړه کړې چې هلته د وسلوالو مخنیوي لپاره ټینګ عملي ګامونه واخلي. هغه په دې اړه نور وضاحت ونه کړ خو نوموړي نن په یوه خبري غونډه کې واضح کړه چې نوي عملیات نه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15مه او 16مه د بلوچستان د حکومت وین شاهد رند مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو په بریدونو کې 30 کسان وژل شوي چې اکثره یې ولسي وګړي وو. د دغه ډیرو حملو ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای وسلوالې ډلې منلې ده. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اورئ. په سوات کې ټیکادارانو پرون په یوه خبري غونډه کې پر حکومت غږ وکړل چې دا غوي بقایا روپۍ دی ورکړي. دوی وایي چې حکومت سره بیلابیلې پروژې کړې دي، کارونه ورسره کړې دي او حکومت چې ورسره کمې وعدې کړې وي، کم قراردادونه چې ورسره لاسلیک کړي وو، دا هغې تر مخه چې کومې پیسې حکومت ته کیږي هغه پیسې نه دي ورکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات تسلب منګوره کې آل سوات کنټریکټر اسوسییشن چې د سوات د سرکاري کارونو ټیکادارو اتحادیه ده مشرانو خبري غونډې ته ویل چې د تیر یو کال له د هغوی په حکومت په کرون روپۍ د ترقیاتي کارونو په مت کې اغوختلي خو حکومت ورته ادایګي نه کوي، چې ورسره په سلګونو ټیکاداران چې د هغوی سره په زرګونو کاروندان کار کوي د مشکلاتو سره مخ دي. خبري غونډه کې شامل نورالدین چې ایم ایس نورالدین کنسټرکشن کمپنی مالک دی وایي چې کله هم په صوبه کې نوی حکومت راغلی دوی بقایجات نه ورکولای کیږي چې سره کارونه هم بند دي.
زموږ سره ډیر خلک او ډیر مزدوران زموږ سره کارونه کوي، گاډو والدي، سیمنٹ والدي، سیخ والدي، مخکې به داسې وا چې موږ به ډیر نه د یو ځای نه د بل ځای نه به لیبر راتلو زموږ سره به کارونه کول. وس د سیدي چې د اغه لیبر او د اغه ټیکدارانو او د هغه پیټ ټیکدارانو او د اغه سیمنٹ والا د اغه سیخ والا د اغه باجران او اغه شګ والا مونږ قرضدار یو، مونږ دغه قرضې نشور کوله. حالات داسې دي چې په صوبه کې د ټیکدار چې کم ده 1102 ارب روپۍ چې کم دي کنه دا د حکومت باندې پوری دي لایبلټی پرته ده.
د تاثیر مټی محمد نثار ټیکدار چې ورسره د جمعات د ودانې عکس په لاس کې دی وایي چې حکومت ورته د جمعات جوړولو ټیکه ورکړي او هغه پکې د لکونو روپو کار کړي خو اوس ورته پیسې نه ورکولای کیږي.
مونږ په مټه سي د خرر سمبر سي د آباد کې دا کار کړل دي د جمعات ته جی د دونی مو ګروبو سکیم دی. په دونی مو ګروبو کې مونږ ته 55 لک روپۍ ملای شي دي او دریم کال چې بده د جو خوان شپ ختم کیږي د روجي او د دې وخت په نه پیسې کې اوس دای دی را لای دی ډې پینې مستل دی وې تاسو پیسې مو ورته سمالدارې کم از کم 30-35 لک روپۍ رمې سیمټو سیخ دا غي بوري دي او سکیم زمونږ د قصې باندې پروت دی.
د آر سوات کنټریکټر اسوسییشن مشر جاوید خان خبري غونډې ته وویل چې حکومت دوی مجبوره کوي چې د خپل حقونو لپاره په احتجاج داس پوری کړي.
ټیکدار ډېر خپلې طبقه ده د دې معاشره نو موږ دې په احتجاج باندې پارتالونو باندې پروډ بلاکیج باندې نه دغه کوي مجبوره کوي. که فرض کړئ زموږ د مطالبه په دې ځای باندې حل نه شوه نو زموږ دویم سټیپ پېښور دی یا بوکارتال دی، ځکه خپلې مطالبې به خامخال کوو. بدقسمتۍ نه داسې ملک ته چې په دې کې ته روډ ته نه راوتی، تا احتجاج نه کړی، تا روډ نه بلاک کړی، نو ستا مطالبې څوک نه مني.
په دغه اړه مشال ریډیو د سوات ترقیاتي کارونو مشر ډیک چیرمن او د صوبای اسمبلی غړي اختر خان څخه پوښتنه وکړه، نو دای ویل چې بلونه پاس کولو کې څه قسمه کمیشن ناغسته کیږي او حکومت به د ټولو ټیکادارانو بقایجات ورکوي. کچری پیو میاش کی دوی بقایجات حکومت ادا نہ کرل نو دوی با سرا د مزدورانو سڑکوں تا احتجاج روزی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل تاسو بلا بیل مواد لري، پاغي کې تاسو مختلف شین کتل لستل او وردل شي، په غږ کې تاسو رپورټونه خبرونه نشریږي، په ویډیو شکل باندې تاسو هلته مختلف تفریحي او خبری مواد کتل شي، ومدارس په لیکلې بڼه باندې هم تاسو ډیر څه هلته وړاندې کیږي. اوس یو بل رپورټ ته ورزو. دا رپورټ د چترال پاړه دی. هلته په چترال کې مدني فعالان، پولیس او قومي مشران وایي چې د ځان وژنې پیښې هلته ډېرې کیږي او په ځانګړي ډول په ښځو کې د ځان وژنې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د پولیسو په وینا د کم عمره جنکو چې اکثر د های سکول یا کالج زده کوونکي وي او میرمنو د ځان وژنې پیښې وخت په وخت مخې ته راځي. دا چې د دې وجه څه ده په دې اړه باندې زموږ د همکاري خالده نیاز رپورټ اورو چې هغه چترال ته تللی وه او دا رپورټ یې پې را لېږلی دی.
چترال سره تعلق لرونکي نویده منصور چې خپلې هم د ضلع کې د ځان وژنو پیښو باندې کار کړی دی، مشال ریډیو ته وی خودکشي کوونکو کې 2.8% ښځې وي. دا وایي چې دې کې 55% جنکۍ چې عمرونه د 45 نه 30 کالو منځ کې وي خودکشي کوي. دې زیاده کړې دا چترال کې خلک د ذهني ناروغو سره مخ دي او علاج په اړه خلکو کې پوهه نشته. چترال کې ولې ښځې او ځوانان زیاته شمیره کې خودکشي کوي په اړه نویدا منصور وایي،
د مور پلار او بچو ترمنځ د خبرو کولو فاصله ډېرې زیاتې دي. هلته خلکو ته د سوشل میډیا د استعمال هم صحیح معلومات نشته. هلته د کار کولو موقع ډېرې کمې دي. چترال کې به تاسو ته بلا ډېر د ډیپریشن او انزایټي کیسونه میلاو شي، ولې دې باندې یو څوک خبره نه کوي. د ښځې او خاوند مسلې وي. ښځو ته هغه ځایونه نه میلاویږي چېرته چې هغوی په کلاو ډول دا خبره کولی شي چې هغوی ته اصل مسله څه ده.
د یو غیر دولتي تنظیم هیومن رائټس پروګرام چترال ترمخه کال 2010 نه 2019 پورې چترال کې یو نیم سل ښځو د مختلفو وجوهاتو له وجې خودکشیانې کړې دي. بلخوا د چترال ریشون ویلج کونسل وایس چیرمین وزیر محمد وایي چې چترال کې خلک د ناپوهۍ له وجې ځان وژني. دی وایي اکثره د خوښي سیز نه ملاوېدو له وجې هم خلک خودکشي وکړي.
معاشرتی خوخه ناخوخه چې ماته دا سیس پکار دی کماته ملاو نشو نو زه به دا سکم. دا سیسونه هم دې کې شامل دي د کوم له وجې چې خلک خودکشي وکي. بل موږ موبایل هم هغه شانتي نه استعمالو چې دې نموم سزدا کړو.
جس وجه سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس سے ہم کچھ سیکھیں.
چترال سره تعلق لرونکي خبريال فیاض احمد چې د چترال خودکشو حواله سره وخت په وخت کار کوي، مشال ریډیو ته ویلي دی ضلع کې د خودکشو وجوهات مختلف دي چې پکې ذهني ناروغي، د سہولتونو نشټوالی، د بچو او مور پلار ترمنځ فاصله، په زور او د ناخوښي ودونه او امتحان کې ناکامي غوندې مسلې شامل دي. دی وایي ځینې جنکو د مور پلار عزت بچکولو په خاطر هم ځان وژلې دي.
کچھ جگہوں پر
زیادتی زنانو کې د جنکو سره جنسی تیری پیښې شوې دي او بیا هغوی د یری لقبلا د خپل کور والا د عزت په خاطر خودکشي وکړي. زنی زنانو کې داسې پیښې هم هلته راپور شوې دي چې هلته د غیرت په نامه قتلونه هم شوې دي. بیا په باقاعده توګه پولیسو چې کله تفتیش وکړو نو معلومه شوه چې دا وجنې دي. بیا دوی سند ته لړکړې شوې وي او دې ته د ځان وجنې یا خودکشي نامه ورکړې شوې وه.
د بر چترال پولیس وایي کال 2023 کی یولس کسانو ولی روان کال کی اوس پوری سلور کسانو خودکشیاں نکڑی دی. د چترال یو جنئی د نوم نو خود لو پشارت مشال ریڈیو ته ویلی چترال کی والدینو لخوا بچو باندې د خ نمبرو او خ ادارو کی د نوکری فشار اچولې کیږي چې لوجی دوی خودکشیاں نکړي. دا وای مینا کی ناکامی هم هغه وجه ده چې خلک خودکشی باندې مجبور شي. د ایکسپریس ټریبیون یو راپور تر مخه چترال کی د ځانوجنو شپږ سلویخ فیصد پیخی مختلفو ذهنی ناروغو لوجی رامخیت شوی دی. په دې اړه ماهر نفسیات ارشی ارباب وای چترال یو غریزه سیمه ده چرته چې اکسیجن لیول کم وی د کوم د وجه چې د خلکو د سوچ صلاحیت متاثر کیږي او دوی د ډیپریشن ښکار کیږي. ماهر نفسیات زیاته کړی دا چترال کی کورنی تاوتریخوالی لوجه هم خزی خودکشی طرف ته ځي.
کورنی جنگ جګړې د واده نه پس اسخر خواخی لیور اندرور دی سره تعلقات خراب اغی بوجه باندې کور کی جګړو کی بس لړه شي سند کی ځان لړه کی. د دې علاوه الته په زور ودونه کیږي فورس میرجز کیږي د جنې رضا نه وی اگر رشته ته خو فیملی پریشر وی یا د اغی کلچر دا سې چې هغه منی هغه وای چې دا واده نه کول غواړم خو ځان ته نه خلاصول نه شي نو هغه لړه شي سند ته ځان لړه کی. د دې علاوه څه کیسز کی دا سې چې د جیداد جنگ جګړې هم پکې راځي.
چترال کی د ځانوجنو پیخو کی کمی راوستو د پاره کوس چترال کی یو خصوصی ڈیسک هم جوړ کړی شوی دی چرته چې ماهر نفسیات او ماهر قانون ترڅنګ خزی پولیس افسرانی هم موجود وی. دی ڈیسک ته اولس راتک سره یا د ټلیفون د لارې خپل مسله ویلې او مشوره ترلاسه کولی شي. ولی ماهر نفسیات وایي د خودکشو پیخو کی کمی د پاره ضروری ده تعلیمی ادارو پکج ځوانانو ته پوهه ورکړي شي او د دوی ذهن سازی وکړي شي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام نه همدا اوس مګور یو دغه ایپ تاسو ډاونلوډولی شئ په اسانه باندې فری یا وړیا ایپ دی. تاسو ته پکې څه ستونزه باید رانه شي خو که ستونزه راځي هغه بیا موږ سره شریکوي شي. اوس یو بل رپورټ تاسو ته دراورو. په باجوړ کې د دوو کورنیو ترمنځ هغه دښمنی په دوستۍ بدل شوې ده چې له 500 کلونو راهیسې روانه وه او په دې دوران کې د دواړو خواوو ترمنځ په نښتو کې ګڼ کسان وجل شوي هم وو او د دوی حرکت سفر او نور ګڼ کاروباری ژوند دی سخت کړی وو ځکه چې دوی د یو ځای نه بل ځای ته په آزاد ډول نه شو تللی د دې دښمنۍ د وجې نه. دا روغه د سیمې د جرګې مشرانو د شاوخوا دریو میاشتو تر هلو ځلو وروسته وکړه. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د باجوړ په زیګی کې د 500 قانونو دښمنۍ د جرګې د لارې هوارې شوې. دغه جرګې مشر مولانا محمد عمران مشال رډو ته وویل دغلته دوه فریقونه چې د دواړو نشو خو یو لستنان مړ شي وو دښمنۍ 500 کال روانه و. د وویل ځینې تنان پکې کوشوند شوی هم خو د روغې پورزي یو بل ته ټول مړی شو خو 15 زخمیان تیر شوی لانجی او تو تریخوالی معاف کړی دي.
او بیا کوم بنیادی مسله چې وانه دا دی کوم مالک د وجه نشروع شي او غلط بارو تر ځنه حیدر پوري
او پرون په دغه روغه جوړه کې الحمدلله ټول هر څه چې هغه غوړ شو موږ نه واک راکړه په هغې موږ فیصله وکړه الحمدلله په خپل مقصد کې کامیاب وګرځېدلو که نه او په منځ کې د طرف نه د سن نه یو بل ته هېڅ عوض موازن نه در ورکړی شوي یوه واره فیصله وشول او د مسلمانانو ملګرو په هغې باندې اتفاق رایې پیش کړل او په هغې باندې الله واره کړل
کوشندا په معنی هغه چې د جرګې د فیصلې د لاندې د کوم فریق تن د خپل علاقې نه بهر وویستل شي دغه تن بیا تر د یوې مودې او یا تر ټول عمر پورې خپلې سیمې ته واپس نه شي ورتلی زیږی د لوی ماموندو تحصیل یو کلی دی دغلته پخوانی تربګنۍ دښمنۍ او ځینې هغه لانجې چې پکې خلک مړه یا زخمیان شوي وي مالونو ته یې زیانونه هم رسېدلي وي پکې د مولانا محمد عمران په شمول هم د دوی سره او یا د نورو خلکو د جرګې د لارې روغې جوړې خبرې هم کیږي او په ډېرو کې فیصله هم شوی. مولانا محمد عمران وویل که څوک عدالت ته ځي نو دغه هم یوه قانوني لاره ده خو بیا هم عدالت کې د داسې لانجو فیصلې په اوږده موده کې او په ډیرو خرڅونو هوارېږي خو که جرګه وشي نو بیا په څو هفتو او یا په میاشتو کې او بغیر له کوم خرڅ د لاندې دغه شانته لانجې ختمیږي دغه جرګه چې د اګست په 15مه هم په زیږی کې سر ته ورسېده او د فریقونو پکې روغه جوړه وشوه هم د دغې جرګې یو بل غړي مفتي رحمت الله یې فیصله واوروله هغه د جرګې شریکوالو د کلي خلکو او د فریقونو په موجودګۍ کې د فیصلې او روغې وروستو ځینې خبرې چې د فیصلې په کاغذ کې لیکلی شوې وي داسې واورولې
زموږ د جرګې والا اخري خبره دا ده چې موږ دا سوله او فیصله وکړه او ستاسو په مخامخ موږ دواړو جانبینو ته واوروله موږ د دواړو جانبو نه دا کلک امید ساتو چې دوی به یې ښه په تسلۍ او اطمینان او خوشحالۍ باندې قبلوي باقي که چا مخالفت وکړو الله دې نه کړي نو موږ به دا فیصله د هغه خلاف هر ځای کې پیش کوو حتی کې سرکاري عدالت کې به هم وړاندې کوو او پیشتو به یو
وخت او ملامت او پړو وو د جرګې په دود او دستور خبر په قومي وسایلو کارکونکو او د عوامي نېشنل ګوند د علماو د مرکزی څانګې او مشر مولانا خانزیب د مشال ریډیو د دې خبرې په جواب کې چې ګینی د دشمنی او د ختمولو لپاره جرګه څومره ګټه وره ده وی ویل
نو د پښتونوالو د جرګه چې کومه ده دا یو اړخته عدالت دی یعنی لانجه ختمی خود دې سره سره دا اصلاحی اداره هم ده د دشمنانو په منځ کې ورورولي هم قایمه ده د نړۍ په یو قانون کې نشته دی فیصله وشي په عدالتونو کې خو لانجه او دشمنی بیا هم نخلاصیږي سره فریقین د ننواتې په شکل کې چې د جرګې سره تړلی یو اړخ دی نو دشمنانو دا د یو بل کورونو ته یا منځګړې درېم ځای ته ورولي او ورورولي راولي او ټول ولسونه پاکې راغونډ شي موږ دا ګڼو چې په دې وخت کې د پښتنو دننه ځای په ځای باندې قبایلي جګړې دي د ځمکو لانجې دي نورې دښمنۍ او تربګنۍ دي د دې د ټولو نه لوی مؤثر حل دا دی چې موږ جرګې له لار ورکړو
د مولانا خانزي په خبره جرګه نه یوازې د ټولنې د لانجو د هواري لپاره کاریږي بلکې په سیاست جمهوریت او ملي شتمنیو د خپل اختیار لپاره هم کاریدای شي نو لکه څنګه
په تاریخي توګه باندې زمونږ قومي جرګه چې کومه ده دا سیاسي جرګه هم پاتې شوې ده په 1915 کې د اصفهان قبضه د پښتونخوا په خاوره باندې او د میرویس هوتک بابا په مشرۍ کې جرګه وشوله د قام او د اصفهان نه پښتانه آزاد کړو 1920 کې د شیرسرخ په هدیره کې د احمدشاه بابا د بادشاهي جرګه چې کومه وه نو دا هم قومي جرګه وه خو دې سیاسي پرېکړه ورکړه او احمدشاه بابا چې کوم دی دا پاچا شو چې د ټولې نړۍ وړومبی متمدن او جدید قومي ریاست یې جوړ کړو په دې وخت کې موږ وینو چې د پښتنو د په خاوره په دمنی ده د وسایلو چورته لاندې نه واپس وسلو د چمن په شان لارې بندې دي نو د دې لپاره هم زموږ جرګې روانې دي دا قومي بڼه هم لري دا سیاسي شکل هم لري
دا معلومات لا هم نشته چې د جرګو د لارې به ګڼې څومره مقدمې په یو کال کې یا په لسیزه کې او یا بیا ګڼې په یو مقرره شوې موده کې هواري شوې وي خو د مولانا خانزي په خبره دغه شمیره ډېره زیاته ده ځینې وختونو کې د جرګو د فیصلو په ضد په عدالتونو کې هم مقدمې اچول شوي خو د مولانا محمد عمران او مولانا خانزي په خبره د جرګې زیاتره فیصلې عدالتونو هم منلي او برقراره ساتلي د پاکستان د سپریم کورټ د پاڼې د معلوماتو سره سم د 2023 کال په فروری کې د 250,000 زیاتې مقدمې هم په دغه عدالت کې روانې وي چې فیصله شوې نه وي همدغه کال د پاکستان د ټولو عدالتونو دننه د 20 لاکو پورې مقدمې په داسې حالت کې هم موجودې وې چې اورېدنې په کې دي خو فیصلې یې نه وي شوې شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلې شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اور زنګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه روان دي. تاسو هم دا اوسورېدل شي. اوس هم یو بل رپورت ته ورزو. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس فایز عیسی د کار موده په اکتوبر کې ختمیږي. په تیرو کلونو کې لیدل شوی چې حکومت د چیف جسټس د کار د مودې تر ختمېدو څو میاشتې مخکې دغه د ځایناستي نوم اعلانوي، خو دا کال داسې نه دي شوي. ځینې کارپوهان وایي چې د دې ځړ وجه ښایي دا وي چې مسلم لیگ نون حکومت غواړي د اوسني چیف جسټس د دندې وخت پسې اوږد کړي، ځکه چې فکر کوي چې نوموړی د دوی په ګټه دی. خو پاکستان تحریک انصاف ویلي که حکومت سه وکړل دوی به مظاهره شروع کړي. په دې اړه د راشد خټک رپورت اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نوي چیف جسټس نوم د سمدستي اعلان کړي. په 16 اگست د قومي اسمبلی د غونډې په مهال د حکومت مخالفو ګوندونو مشر او د تحریک انصاف جنرل سیکرټري عمر ایوب اویل چې حکومت د عدلیې په اړه قانون سازي وکړي نو دوی به سخت احتجاج کوي. عمر ایوب دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې دا ګنګوسې خورې دي چې حکومت د موجوده چیف جسټس قاضي فایز عیسی د وظیفې موده غځولو هڅه کوي او د دې لپاره په آئین کې بدلون راولي. د قانون وزیر نظیر ترړ وار په وار دغه اوازې رد کړې دي. هغه په قومي اسمبلی کې هم د عمر ایوب په ځواب کې وویل چې حکومت داسې اراده نه لري او نوی چیف جسټس به د آئین سره سم جوړیږي. تر دې وړاندې د قانون وزیر جرنلستانو ته هم ویلو چې حکومت دستي په آئین کې بدلون نه کوي، خو د هغه د بیا بیا تردید باوجود هم د حکومت مخالف ګوندونه او ځینې رسنۍ ادعا کوي چې حکومت د عدلیې په اړه په یو آئینی ترمیم کار روان کړی دی چې د خپلې خوښې جج د ملک چیف جسټس جوړ کړي. په اسلام آباد کې د لار ورځپاڼې کورټ رپورټر ملک اسد هم دغه نظر لري او د سرچینو په حواله ادعا کوي چې حکومت د چیف جسټس د ټاکلو طریقه کار بدلولو هڅه کوي، ځکه چې د چیف جسټس قاضي فایز عیسی نه پس د سپریم کورټ دویم مشر جج د حکومت مخالف اور تحریک انصاف خواخوږی ګڼل کیږي.
جو آئینی پیکیج ہے اس کے اوپر
آئین کے بدلون کول باندې خوکار روان دی. حکومت ته آئین د ماهرانو سره هم صلاح کړل. حکومت سره په پارلیمان کې د مقصد لپاره په دریو کې د دوو اکثریت نشته، خو د هغې لپاره هم هڅې کوي. زما سرچینې وایي چې حکومت په ناڅاپه یو ورځ یو بل وړاندې کړي او د اکثریتي رایو دپاره به د تحریک انصاف 15 یا 16 کړي په زور یا په ستمه ورکولو د ځان سره ملګري کړي او بل به منظور کړي. په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په سیاست او ادارو کې تقسیم دومره زیات شوی دی چې ګوندونو او خلکو ججان او جنرالان هم سره ویشلې دي.
فرض کړه قانون سازي وشو، هغه چیلنج شو، سپریم کورټ په دغه بیا وای ریجو ګوري چې آیا د انکنسټیټیوشنل سشتا او کنيشتا، آیا د قانون په بدنیته باندې مبني دی او کنه دا په نیته باندې مبني دی. پارلیمنت بالکل امندمنت کولی شي، په کنسټیټیوشن کې کولی شي، قانون هم جوړ دي شي، ځکه چې په آئین کې دالی کلی دي چې دا اختیار د پاکستان د عوامو دی او دی به خپل الیکټډ ریپرزینټیټیو په ذریعہ باندې دا استعمالي. کنسټیټیوشن امپاور کوي پارلیمنت چې پارلیمنت به سپریمي دی لیجسلیشن کولی شي. اوس هغه لیجسلیشن یا ټیک دی یا غلط دی، هغه فرد واحد فیصله نه کوي، دا غیر لپاره بیا اداره د سپریم کورټ چې انټرپریټیشن باغی کوي. بیا
د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسی د اکتوبر په 15 نیټه ریټایر کیږي. په عامه توګه د چیف جسټس د ریټایر کېدو نه میاشت په وړاندې حکومت د نوي چیف جسټس نوم اعلانوي، خو موجوده حکومت تر اوسه د نوي چیف جسټس نوم نه دی اعلان کړی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونا، ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اور ادھر کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ یو تاسو موږ اوریدای شي. د خبر پتونخوا په بیلابلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشال ریڈیو ته ویلي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځیدلو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره دا غوی د کورونو مخې ته کفنونه یا لاسي بمونه ایښودل کیږي. حکومت وایي چې د والو د هر قسمه فعالیتونو مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایانې کیږي. خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبرې پخوانیو هغو هم څه ګټه نه ده رسولې. په دې اړه دا رپورت اورو. د خبر پختونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
کالونه کېدل د هغه ځای د ټي ټي پي د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغوی به ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما هغوی ته شیدې نه دی ورکړی او په دې مې نه دی ورکړی چې بس څه کېږي به کېږي، رسک مې اخیستی دی خو ما چې یاره کم از کم زما ذهن او ضمیر نه مني چې زه داسې.
وسلوالو د مشهور سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي. د غصیب کورنۍ د پیښور اوان هم ده. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی و. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشران غړو ته د باج ټلیفون نه کېدل ښیي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وایي وسلوال زما کورنۍ ته فون کړی دی، دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وویني. د وسلوالو د باج مسله په 2023 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیرالله علی امین ګنډاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیرالله پخپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیرالله چې پخپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیرالله وسلوالو ته پیسې سیور کوي نو په صبح کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ چې وسلوال له هر پانګوال پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
په یم پر کیا بزنس هوگا؟
د وزیر اعلی ګنڈاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشاد رډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړی دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د ٹی ٹی پی په شمول 80 ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لګ تر لګا نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لوی تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2023 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا سنولا په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د ٹی ٹی پی د جنگیالیو شمیر له 100,000 ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیتی علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوزه چوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسی، هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته د سرکاري فنډ پیسې وته ورکړې.
وو جرم نه دی.
د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک ټیکس وبولي. د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاقي د خیبر پختونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي.
کوارډینیشن پکې وکړ دی او په دې سیاست کې ولې وکړ چې کومې زمو اوره د مرکز طرف نه یو او تک ادا کول وکړ دی او کومې صوبیره طرف نه یو او تک ادا کول وکړ دی. واقعي زموږ صوبې کې کورونا ټایشو دلای نړر ده.
د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي. خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګرۍ ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.